درنو اوریدن کو سلام پا کابل کی اتب جشوی پا روانی و سات کی درسی سات تو هم در دولتان نیچانگی و نیزی خبرانی در تل روخ ترغمخ کی خبرون و راپورنه د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سورات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د پولیسو یو چارواکی دیپان بهادران ویلی پر دغو کسانو د نورو تورونو ترڅنګ له یوې ممنوع ډلې سره د ملګرتیا او ملاتړ تور هم لګیدلی. د طالبانو عمده مخالف ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د منځنۍ آسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تېره شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 3:30 د بشکیک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه. تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه وهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستۍ شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول ووهه. د دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وایستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نورو بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پرېکړې کولې د نوموړي د اعتراض ستاینه یې کړې ده. افغانستان چې په بي ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره دی، خپله بله لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي دي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي، دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پیښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي لامل بلل کېږي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زربوجۍ اوړه ویشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی، مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکه ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغه خبرې وکړې چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي او ورنو به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیه د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې له دې چې لاړ ښوونیزو خبرونو ته څو راپورونه، د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنه هم وایي د بېوزلۍ او اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکارۍ زیاتېدل دي. بېوزلي کسان بیا وایي د هرې میاشتې په تېرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. جزئیات په دې راپور کې.
هیواز بیبی چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، مجبوره شوې چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغومره ګټي چې په ډېرې سختۍ سره د خپلې کورنۍ ګزاره ورباندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم، میړه مې ناروغ دی، په کور کې شپږ کسان یو، لور مې هم راسره ده چې درې ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلې ده. ورز نتیریگی خپل هم ناروغیم او دا صاب و تکلیف لرم. لنا علاجه دا کار کوم اپا سختی مو گزاره کیگی. خواره او لرگی اپا پور رانیسم. گتلی پیسی دورو او لرگیو دکاندارانو تور کوم. سوزیدل دوری مکتا پاتی کیگی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغو دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامداره کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابره شي. امکایا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګارېدو د بېوزلۍ پراخېدو ته زمینه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پېښ شوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول و دوی بیکار شوي دي او ښځې چې 10% د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار سیوی دی چې ملل متحد دی چې خصوصي بخشونه دی او دولتي بخشونه و 90% خلک د خط فقر لاندې دی او دا یو مشکل دی چې ځوانان ورس په ورس دا کشور ترکیي او مهاجرت وکړي. دا یو فاجعه دی چې پرمختګ نشي. دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې وویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی. مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنجشنبه په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اژانس په وینا په دغو تمریناتو کې سپکې او درنې وسلې هم ازمویل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې لفظي ناندرۍ زیاتې شوي دي. له پاکستان سره هم کله ناکله د وسلوالو شخړو راپورونه ورکول کېږي او په وروستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپلو جنوبی سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. زموږ همکار پر دغو مسایلو د سیاسي مسایلو له لندن میشت شنون کې انور قاضي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ایران پولې ته څیرمه پوځي تمرینات څه معنا لري.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي پوځي تمرینات شوی. خو په عین حال کې یو دوه ورځې مخکې د طالبانو او د ایران لوړ رتبه مجلس و دغه په اساس د سرحد دواړو خواو ته د افکار او تعداد د شوی ده رسول د قاچاق او همداسې نورو جرایمو مخه ونیول شي. نو زه فکر نه کوم چې د کوم رسمي مایده د دوی په منځ چې دوی په خپل منځو کې تمرینات ولدي. تاجکستان بار بار ډېر افغانان بدون د کوم دلایل نه نیولي او لیګلي افغانستان ته بدون د دې نه چې بین المللی قوانین دوی مراد کی او دایی چه وایی دین افغانان سره نه و دا و دا یا بانجوی دا جامعه بین المللی تا هم دست نور پر مختلل ایوازونو تا چه مقصد دوی واری زانونه جستیفایی کی او پا این حال که در تاجکستان در سرحد امنیت در روسیه مسئلیت دا نه نسبت تاجکستان دا.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هیوادونو سره همداسې نور پرمختللی هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
ګاونډي هیوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنې تاسو ګورئ چې ټول پرمختللی هیوادونه همداسې ګاونډي هیوادونه بار بار طالبانو دا تقاضا کوي چې تاسو د نجونو مکاتب او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. تر هغه ورځ نه چې دوی قدرت راغلي تر ننه پورې دوی په هماغه خپل پالیسي باندې ولاړ ده. نو دغه مسایل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هیوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
درنو اوریدونکو راپورونه او همدا ډول مرکه همدومره وو. اوس مو رابولم چې دوه پنیزې خپرونې تاندې څنګه ورپسې درسي ساعت واوري. د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ودوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیس کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته موږ زده کړه کوو. موږ خپلې زده کړې مصروف یو. اوس خو لږ اواره ښه شوې ده. ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د ځکهونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومان ته د زده کړو فرصت برابر کړي. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې د ښوونځي را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده. ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم. والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړل او بل اخره دوی می ته وحسون سی خپل ماشومان من ذکر او کی تعلیم او کی هم په جلکی او کی هم پالک او کی نو لمړی کار چې کوم واغه د کمپاینو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړ او بل اخره والدین می تشویق کړ سی خپل ماشومان د خونځي ته راولېږي او دوی پکې ذکر وکړي.